پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د خبرونه تمو هرکلی کوم د خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتو سرمنشیان تونی ګوتریش د طالبانو د وروستي فرمان په اړه چې شزو ته امر کړی مخونه په بشپړ ډول پټ کړی سخت اندیشته شو دلیده. ښاغلی ګوتریش نن سهار پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی یو ځل بیا له طالبانو غواړي چې له افغان شزو او نجونو سره پر خپلو ژمنو ودریږي او د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو له مخې په دې برخه کې خپلې وعدې عملي کړي. په ورته وخت کې د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری ویلي طالبان د دې پر ځای چې په افغانستان کې اقتصادي ناورین پای ته ورسوي او ټول ګډونه حکومت جوړ کړي د ښځو او نجونو ځپلو ته دوام ورکوي. میرمن امیری په خپل ټویټر پاڼه د حجاب په اړه د طالبانو نوی فرمان ظالمانه اقدام بللی دی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش ادعا وکړه چې د افغانستان له خاورې پر تاجکستان ځینې توغندي ویشتي دي. دغه راز راپور د تاجکستان یا هم د طالبانو د چارواکو لخوا سمدلاسه رسما تایید شوی نه دی. افغان اسلامي آژانس نن یک شنبه راپور ورکړی چې داعش ډلې په یوه خبرپاڼه کې ادعا کړی چې پرون شنبه و توغندي د تخار ولایت له خواجه غار ولسوالي په تاجکستان کې پر ځینو نامشخصو پوځي هدفونو ویشتي دي. د افغانستان ځینو نورو رسنیو د نامعلومو سرچینو په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي دا توغندي د تاجکستان خاورې ته توغول شوي دي. تاجکستان د امنیتي ځواکونو سرچینو د ازادي رادیو تاجکستاني څنګه ته ویلي دا ډول کوم راپور دوی ته نه دی رسیدلی. د فاریاب د ترافیکو مدیر وای د فاریاب جوزجان پر لوی لاره پروند یو فلاین کوچ موټر د اوشتو په پیښه کې د یو ماشوم په ګډون 15 تنه مړه شوي دي. مولا نجیب الله نن رسنیو ته ویلي په دې پیښه کې لستنه نور ټپیان شوي دي. له بلې خوا په سمنګان کې د طالبانو چارواکي وایي په حضرت سلطان ولسوالۍ کې د یوې ترافیکي پیښې له کبله یو تن مړه او 14 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو تر ولکې لاندې باختر خبري اژانس نن راپور ورکړی چې ټکر د یو فلاین کوچ او فولډر موټرونو ترمنځ شوی دی. د دوو ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ ښودل شوی دی. په وروستیو کې پر ګڼو لویو لارو ترافیکي پیښې شوي دي. او د اوکراین په کلابند شوی شار ماریوپول کې وروستي دفاع کوونکي د روسي يرغل کوونکو له سختې او خونړۍ مقابلې سره مخامخ دي. روسي ځواکونه هڅه کوي د بریا د ورځې په درشل کې چې سبا د می میاشتې پر نهم لمانځل کیږي په اوکراین کې یوه سمبولیک بریا خپل کړي. ټاکل شوی ده د اوکراین ولسمشر نن د اوو لویو صنعتي هیوادونو یا G7 مشرانو ته په اوکراین کې د روانې جګړې په اړه وینا وکړي. نن یک شنبه ده. د لمریز 1400 لومړی کال د ثور اتلسمه او د میلادي 2022 د می اتمه. د ولسی جرګې پخوانی غړی شکریا بارکزی د اجباري حجاب په اړه وایي یوازې د حجاب مسئله نه ده بلکې طالبانو له ښځو ټول حقونه اخیستي.
د دوی فرمان چې په جبر او اجبار د افغانستان میرمنې د تعلیم، د کار، د سفر، د ګرځېدو حق او حتی د ژوند کولو حق ورنه اخیستل کیږي.
د طالبانو له لوري د اجباري حجاب د اعلان په وړاندې په پراخه پیمانه غبرګونونه ښودل کیږي. په غزنی کې د جمعې د ورځې چاودنې خلک د بی پیلوټو الوتکو بریدونه بولي خو طالبان وایي
زړه فی ارټی سیمه کې د اول کنده کمیونټي منسوبینو د ثقيله اسلحه ډزې کړي چې موخه د ثقيله اسلحه چ کول او معلومولو.
ملګری ملتونه وایي ورستیو سیلونو تر 400 زیاتې افغان کورنۍ اغیزمن کړي دي او د اوکراین په ماریوپول کې د روسي ځواکونو د سخت مقاومت حال درکوي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
زمو شخله ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو خبرونه د ما شام تر او بجو دوام کوي. په افغانستان کې د طالبانو له لوري د حجاب جبري کېدو طرحې ته په نړیواله کچه غبرګونونه مخ په زیاتېدو دي. تازه د ملګرو ملتو سرمنشي انتونی ګوترش په خپل ټویټر پاڼه په دې اړه اندېښنه ښوولې ده. د افغان میرمن او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي رینا امیری بیا د طالبانو دا ګام ځپونکی او ظالمانه بللی دی. تر دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي استازولۍ یونما په یوه اعلامیه کې د طالبانو دا پریکړه له هغو ژمنو سره په ټکر کې بللې چې د اعلامیې په ټکو طالب استازو له نړیوالې ټولنې سره کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تیره ورځ د ښځو د حجاب طرحه اعلان کړه چې له مخې باید ښځې سر تر پایه حجاب وکړي.
د حجاب د جبري کېدو په اړه د طالبانو وروستۍ طرحې ته د غبرګونونو دوام. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش ویلي د طالبانو د اعلان چې خځې باید په مزاینو کې خپل مخونه پټ کړي او له اړتیا پرته له کورونو ونوځي سخت اندېښمن کړي. خغلی ګوتیرش پر خپل ټویټر دغه شان له طالبانو غوښتي چې له افغان ښځو او نجونو سره پر خپلو ژمنو ودرېږي او د بشري حقونو د نړیوال قانون له مخې خپل مکلفیتونه عملي کړي. په همدې حال کې د افغان میرمنو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د حجاب د جبري کېدو په اړه د طالبانو دا طرحه ځپونکې او ظالمانه بللې ده. نوموړي پر خپل ټویټر لیکلی دی چې طالبان د اقتصادي ناورین او د ټول شموله حکومت د اړتیا د حل لپاره د بدیل په توګه د ښځو او نجونو د ځورولو سیاستونو ته دوام ورکوي. اغلی امیر دغه شان لیکلی دی: زه د افغانانو او نړیوالې ټولنې د هغو غوښتنو ملتیا کوم چې له مخې باید دا ظالمانه اقدامات پای ته ورسیږي، د نجونو ښوونځي بیرته پرانستل شي او ښځو ته د کار او ژوند د بیا پیل اجازه ورکړل شي. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنت بیا په دې اړه پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د طالبانو له لوري د بشري حقونو دغه نقص باید پایلې ولري. نوموړي لیکلی دی چې طالبان ګام په ګام د افغان میرمنو حقوق تر پښو لاندې کوي، د دوی وروستۍ طرحه د زده کړو، کار او عامه ژوند حقوق ګواښي. خغلی بنت له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې ده چې باید په دې اړه اقدام وکړي. له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ د بشري حقونو د څار سازمان او ځینو نورو نړیوالو بنسټونو او اشخاصو هم د طالبانو دا پریکړه غندلې. یوناما تیره ورځ ناوخته په یو اعلامیه کې وویل چې د طالبانو دا پریکړه له هغو ژمنو سره په ټکر کې ده چې طالب استازو له نړیوالې ټولنې سره کړې وي. د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یوناما په اعلامیه کې ټینګار شوی چې ښایي دا پریکړه د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ اړیکې لا نورې خرابې کړي. د بشر حقونو د څار په نړیوال سازمان کې د ښځو د حقونو د برخې مرستیالې هیدربار وړاندیز کړی چې په دې اړه باید د ښځو د حقونو ملاتړي هیوادونه یو ګډ چلند خپل کړي. د دې تر څنګ د پاکستان د ملي شورا غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ پخواني غړي محسن داوړ پر خپل ټویټر لیکلی دی چې په افغانستان کې طالبان د ښځو په وړاندې لوړاندې له داسې خنډونو سره لاس او ګریوان دي چې د نړۍ په نورو برخو کې تصور نه کیږي. نوموړي د طالبانو د دغه طرحې پر بنسټ د ښځو پنه کول د شرم وړ خبره بللې. د طالبانو حکومت تیره ورځ د افغان میرمنو د حجاب د جبري کېدو طرحه اعلان کړه چې له مخې به د سرغړونکو میرمنو د کورنۍ مشر ته آن سزا هم ورکول کیږي. د دې طرحې پر بنسټ ټولې مسلمانې بالغې میرمنې د حجاب په رعایت کولو مکلفې دي. په دې طرحه کې چادري د حجاب تر ټولو ښه بڼه ښودل شوې او زیاتوي هر ډول جامه چې بدن پټ کړي او چسپ نوي حجاب ګڼل کیږي. دغه شان پکې راغلي دي: هغه میرمنې چې په دولتي ادارو کې کار کوي او حجاب نه مراتوي باید له دندو وویستل شي. د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ نږدې 9 میاشتې تیریږي، خو په دې 9 میاشتو کې تر اوسه یو هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالو یو مهم او اساسي شرط د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته درناوی دی.
پر ښځو د حجاب د اجباري کېدو په اړه د طالبانو تازه طرحې په افغانستان کې د نن او بهر د ګڼو کسانو او سازمانونو عکس العملونه پارولی دي. طالبانو تر دې مخکې هم داسې فرمانونه صادر کړي چې له کبله پر ښځو او د هغوی پر فعالیتونو محدودیتونه او بندیزونه زیات شوي دي. زموږ همکار د ولسي جرګې له پخوانی استازي شکري بارګزی سره په دې موضوع مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې طالبانو ولې د حجاب د اجباري کولو په تړاو دا تازه فرمان صادر کړی.
د طالبانو نه تنها یوازې د اجباری حجاب فرمان، بلکې د دوی فرمان چې په جبر او اجبار د افغانستان میرمنې د تعلیم، د کار، د سفر، د ګرځېدو حق او حتی د ژوند کولو حق ورنه اخیستل کیږي. نه تنها یوازې دوی نه، بلکې حتی د دې د کورنۍ غړو ته هم تهدید آمیزه کارونه په نظر کې نیول شوي دي. د بیلګې په ډول باندې تنبیه، د بیلګې په ډول باندې زندانی کول، او د بیلګې په ډول باندې محکمې ته تا معرفي کول. زه فکر کوم دا هغه تبعیض آمیز چلند دی چې د اسلام په تاریخ کې نه تاریخ دا شی لیدلی او منلی، او نه هم د افغانستان په تاریخ کې دا بې ساری تبعیض څوک وایي چې تر ننه پورې د افغانستان خلکو سره شوی. دا په عملي ډول باندې د افغانستان د خلکو سره د هغې اوږدې دښمنۍ برخه ده چې غواړي افغانستان او د افغانستان خلک او مخصوصا د افغانستان میرمن په تورتم کې وساتي.
که په افغانستان کې پر نجونو او ښځو دغه ډول فشارونه زیاتیږي، بلاخره به څه فکر کوي چې وضعیت به کومې خواته ځي؟
دغه ډول فشارونه چې د طالبانو د فرمان او حکم او د هغوی د فرمایشاتو پر اساس باندې راځي، نه تنها یوازې د ټولنې رواني صحت ته دوی صدمه ورسوي، بلکې د ټولنې او د افغانستان پرمختګ ته هم دوی ځان خنډ واقع کیږي. د دې تر څنګ چې د افغانستان خلک نور زیاتې نشي کولای چې په دغه فضا کې ژوند وکړي، او دوی خامخا یوه لاره به ځان ته غوره کوي. او زه فکر کوم دغه رقم فرمانونه نور هم کرکه او انزجار او نفرت رامنځته کوي. نو په یو ملک چې نه قانوني، نه هغه نظام مشروعیت ولري، نه ځان جوابدي وګڼي، نه اسلامي احکام هلته پلی کړي، او نه هم سلیقایي کارونو په خاطر باندې سربیره پر دې چې خلکو ته د کار کولو زمینه نه برابرۍ، سربیره پر دې چې خلکو ته د مسؤون ژوند فکري او عملي زمینه ورته نه برابرۍ، دا خامخا د خلکو غبرګون او پاڅون باندې به منجر کیږي.
اوس څه په کار دي؟ نور نړۍ باید ستاسو په نظر څه وکړي، اسلامي سازمانونه او نور اسلامي هیوادونه؟
زه فکر کوم د طالبانو اوسنۍ کړنې او فشار عامل کېدل، طالبان اکثره غواړي چې نړیوال ټولنه تر فشار لاندې ونیسي تر هغو چې دوی په رسمیت باندې وپېژندل شي. او زما هیله هم دغه ده چې دغه فشارونو ته باید هیڅوک تسلیم نشي، نه د افغانستان خلک او نه هم نړیوال. او نړیوال سازمان ته جدن دا پکار ده چې د اسلامي اساساتو پر بنسټ باندې باید خپل روابط تعامل او خپل دریس د طالبانو د کړنو سره باید اعلان کړي. ځکه چیرته اسلامي نړۍ ځان غلی نیولی د سیاسي ملحوظات په خاطر باندې، زه فکر کوم چې دا ستره جفا د هغه سلهاو زرهاو میلیون انسانانو سره ده چې د هغوی د اسلام په نامه باندې په دنیا کې ژوند کوي. دغه کړنې اسلام بدنامه کوي نسبت تر دې چې هغه رښتینی اسلام دنیا ته ور وپیژني.
د ولسی جرګې پخوانی غړی او په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د غزنی اوسیدونکو وای په د غزای کې بی پیلوټ الوتکو بریدونه کړی دي. دوی وای د الوتکې هم لیدلی چې په اسمان کې ګرځېدی او بمباری کوله، خو په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ایز چارواکي د بریدونه ردوي او وای د طالبانو ځواکونو د تمریناتو او وسلو آزمایلو پر مهال د درنو وسلو ډزې کړي دي.
د غزنی ځینې اوسیدونکو باور لري چې د جمعې په ورځ مازیګر لوړ غزنی ښار ته څیرمه بی پیلوټ الوتکو بریدنه کړي. دی وایي دغه بریدنه په پخوانی پی آر ټی سیمه کې سوي چې د ناټو پخوانی مرکز یې په نقشه کړی او بمبار کړی دی. دغه پی آر ټی په غزنی ښار کې د کابل کندهار پر لویه لار په شاوخوا څلور کیلومترې واټن پرته ده چې شمال لور ته یې غزنی ښار، جنوب لور ته یې د سپندې کلی، ختیځ لور ته یې توحید آباد او لویدیځ لور ته یې غیبی کلندر کلی موقعیت لري. خو په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ایز ویندویان بیا دغه خبره ردوي او وایي دغه بریدونه الوتکو نه بلکې د دې سرتیرو کړي دي. د غزنی ولایت د والی ویان حافظ عمر ازادۍ رادیو ته وویل تیره ورځ د طالبانو ځواکونو د تمریناتو او وسلو آزمویلو پر مهال د درنو وسلو ډزې کړې دي.
د غزنی مرکز اړوند زړه فی آر ټی سیمه کې د اول کنده کمیونټي منسوبینو د ثقيله اسلحه ډزې کړې چې موخه د ثقيله اسلحه چ کول او معلومولو. په غزنی کې میشت هوادوال هم لیک په تشویش کې دي چې ګواکې دا ډزې درون تیاری کړي. دا خبره مونږه په کلکره دوو.
په غزنی کې د امنیه قومندانۍ ویان سید حساق صالح هم ورته خبره کوي. نو موړی وای کوم خلک چې دا اندېښنه لري چې دا بریدنه بی پیلوټ الوتکو کړي دا حسی آواز دي.
یو غف کلونه کده بیت کی تیاره په ورکه دي چیز منسته نو مجاهدین یک سلو رازمایش درې دغه خلاص دغه الحمدلله امن امان.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی د ډیرای سیمو اوسیدونکو وایي د طالبانو لره تک سره ورسته هم ډیرای وخت ویني چې دغه بی پیلوټ الوتکې په هوا کې ګرځي. خو دا لومړی ځل دی چې دا بریدنو خبره کوي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب پر لنډو څپو د آزادی رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس هم یو بهرنی موضوع. د اوکراین په کلابان شوی ښار ماریوپول کې وروستي دفاع کوونکي د روسي یرغل کوونکو له سختې خونړۍ مقابله سره مخامخ دي. روسي ځواکونه هڅه کوي د بریا د ورځې په درشل کې چې سبا د مې میاشتې 9 لمانځل کیږي په اوکراین کې یوه سمبولیک بریا خپل کړي. ټاکل شوی ده د اوکراین ولسمشر نن د و لویو صنعتي هیوادونو یا جی اته مشانو ته په اوکراین کې د رواني جګړې په اړه وینا وکړي.
د اوکراین په کلابنسیوی شار مایوپول کې وروستي دفاع کوونکي د روسي ځواکونو له سختې خونړۍ مقابله سره مخامخ دي. د دوړو هیوادونو چارواکي وایي چې د ماریوپول د فولادو لیوي فابریکې د ملکیانو د استلو بهیر بشپړ شوی، خو هلته د اوکراین د پاتې ډیره جنگیالیو برخلیک نه دی معلوم. ټاکل سوی د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی نن یک شنبه د نړۍ د او لویو صنعتي هیوادونو د ډلې یا جی 7 رهبرانو ته د ویډیو له لارې وینا وکړي. په دې وینا کې به د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې د کیف د رواني مبارزې د وروستیو پرمختګونو په اړه بحث وکړي. وروسته له هغې چې د ماریوپول د ازوفسټال د فولادو له فابریکې ملکیان ولېږدول سول، اوکراین د روسیې شدیدو عملیاتو ته ځان چمتو کوي. په وروستیو دوو ورځو کې له ازوفسټال فابریکې د ملکیانو د وتلو پروسه تیزه شوې وه. هغه هم داسې مهال چې روسیې پر دغې فابریکې او ستراتیژیک ښار ماریوپول چې اوس تر ډیره په کنډولو بدل سوی خپلو حملو ته دوام ورکاوه. ازوفسټال فابریکې چې وروستیو اوکراینی دفاع کوونکو پکې تر مځکې لاندې سمڅې او سنګرونه کیندلي، د اوکراین په روانه جګړه کې یو سیمبولیک اهمیت خپل کړی دی. د اوکراین چارواکو پرون شنبه وویل چې له ازوفسټال فابریکې ټولې ښځې، ماشومان او پوخ عمره کسان ایستل سوي دي. تیره اونۍ اټکل سوی و چې د فولادو په دې فابریکه کې شاوخوا 200 ملکیان او د اوکراین 2000 دفاع کوونکي پټ دي. د اوکراین د ولسمشر یو مخکښ سلاکار اولیکسی ریستوفیچ ادعا وکړه چې اوکراین د دغه هیواد په ختیځ کې د جګړې پر ډګر ځینې لاسته راوړنې لري. راپورونه وایي روسیا غواړي د مې میاشتې د 9 یا د بریا ورځې په درشل کې په اوکراین کې یو سیمبولیک لاسته راوړنه ولري. د مې 9 د نازی جرمني په وړاندې د ماتې د ورځې په توګه په روسیا کې لمانځل کیږي.
اوس هم اقتصادي خبرونه.
د افغانستان بانک وایي د ډالرو هغه نوټونه نور نه اخلي چې ستونزې لري. د افغانستان بانک ویان صابر مومن ازادي راډیو ته په یو رالیږلي خبر پاڼه کې ویلي دي دا اقدام دوی د مالی او بانکي خدمتونو د خطو په هدف کړی دی. په خبر پاڼه کې ویل شوي د ډالرو هغه نوټونه چې تاریخ یې له 1996 کال څخه مخکې وي، څیرې یا پلستر شوي وي، شکل یې له منځه تللی وي یا هم په یو ډول خراب شوي وي، او هغه ډالر چې امنیتي علامې خرابې شوي او د چک کولو په وخت کې د شمیر ماشین سیګنال ورکړي، د افغانستان بانک ته نور د منلو وړ نه دي. خو د ډالرو هغه نوټونه چې تاریخ یې له 1996 کال څخه وروسته دی، که څه هم زاړه اصولېدلې وي خو مخکینۍ ویل شوې ځانګړنې ونه لري، په ټولو بانکونو او صرافیو کې د منلو وړ دي. د یادونې ده چې تر دې مخکې هغه ډالر چې له 1996 کال څخه مخکې چاپ شوي وو په بازار کې په ټیټه بیه تبادله کېدل. د طالبانو د کرنې او مالداری وزارت وایي په ننګرهار ولایت کې سکال د ګلابو حاصل شل سلنه ډیر شوی دی. د دې وزارت ویان ملا مستعین عمری ازادي راډیو ته په یو رالیږلي پیغام کې ویلي دي دا ګلاب په چین، سپینغر او درینور ولسوالیو کې کرل شوي دي. نوموړی وایي سکال 500 جریبه په ډیره ځمکه کې ګلاب کرل شوي چې 250 ټنه ګلاب به تولید کړي. که څه هم ښاغلي عمری د تیر کال د ارقامو په اړه څه ونه ویل، خو په خپل پیغام کې ویلي دي چې سکال د ګلابو تولید د تیر کال په پرتله شل سلنه زیاتوالی ښیي. په پیغام کې راغلی دي چې د هر باغ یو جرب ځمکه په اوسط ډول 200 کیلوګرامه د ګلابو حاصل ورکوي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو پر بنسټ د ګلابو داتر د تولید دوه فابریکې هم په ننګرهار کې فعالیت کوي چې له تولید شویو ګلابو څخه به داترو په جوړولو کې هم استفاده وکړي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثرو بیه: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 46 پوله، یو یورو 93 افغانۍ او 95 پوله، یو انګلیسي پاونډ 110 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومنه 3 افغانۍ او 10 پوله، زر هندۍ کلدارې 1045 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 403 افغانۍ.
زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار لو د ماشام ترو په منځنی چپه 12:15 نیو اوري. زمو خبرونه د خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. آزادی رادیو ډاٹ کام زمو شته وی پانی پته ده.
ل خبرونو ور اخوا
درنو اوریدونکو السلام علیکم. دی برخه تموز اسمت ساروان هر کلیکم. د دولتي اسنادو د جال کېدو په اړه د ځینو خلکو اندیشنه در سره شریکو او همدارس د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوي چې د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. لومړی په دولتي ادارو کې د اسنادو د جال کېدو په اړه: په افغانستان کې له غیر قانوني لارو په جال د دولتي او نورو ادارو د اسنادو جوړولو روان بهیر ځینو خلکو ته اندېښنې زیږولې دي. یو شمېر افغانان او د چارو شنونکي د دې کار علت په خپل وخت د کارونو د نه بشپړېدو او تر څنګ په حکومتي چارو کې د واکمن نظام پاتې راتلل بولي. خو طالبان ادعا کوي چې د خپل سریو جال او فریب په تور یو شمېر کسان نیولي او د ډېر ډول خپل سریو د مخنیوي هڅې روانې کړې دي. جزئیات امید ظاهر مل په دې راپور کې سره اورو.
نغواړي نومي ورته د ستونزو د لا پراخېدو له امله په دې راپور کې خپور شي، خو کیسه کوي چې د یو قانوني کار د خلاصون لپاره تیرې درې میاشتې په یو دولتي اداره کې دروازه په دروازه ګرځېدلې ده.
زمونږ یو خور و مونږ د نکاحت کارونه ټول خلاص کړل، شاهدان او نور قانوني مراحل. خو کله چې محکمې ته لاړو مسولین وویل چې له مرکز څخه د نکاحتونو د ویش د پروسې د بندېدو امر شوی او تر امر رسانی پورې به دوام وکړي. خو دوی بیا هم ژمنه وکړه چې 10-15 ورځې وروسته به دغه پروسه بیا له سره پیل شي. اوس دا د علاقې وخت درې میاشتې تیرې شوې، خو د نکاحتونو ویش په ټپه درېدلې.
یو بل شخص چې د کندهار اوسیدونکی دی او نه غواړي نوم او غږ یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یو پیغام کې لیکي: د برېښنایي تذکیرو د اخیستو لپاره یې ټولې کورنۍ نوم لیکنه کړې، خو کارونه یې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې په یوه او بله بهانه ځنډول کېږي. دا کېدای شي د هغو سلګونو یا هم سرګونو کسانو د ستونزو څو بیلګې وي چې د افغانستان په دولتي ادارو کې کارونه نیمګړي یا هم بند پاتې دي. خو یو شمېر کسانو د دې ستونزو د حل لپاره غیر قانوني کړنو او جال ته مخه کړي. ډېری دا ډول قضیې د اسنادو په جوړښت پورې تړلې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د درنو جرمونو سره د مبارزې ریاست د اپریل په 21مه اعلان وکړ چې یوازې د کابل په بیلابیلو ناحیو کې د دولتي او غیر دولتي ادارو د جالي اسنادو د جوړولو په تور 15 کسان نیولې دي. له دې کسانو سره د دولتي ادارو مهرونه، سندونه او ټول هغه وسایل نیول شوي چې په کارولو سره یې د رسمي او په جال د جوړ شوي سند توپیر ډیر کمیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د درنو جرمونو سره د مبارزې ریاست ویان شیرعلی مرتضی:
جال او تزویر د شهادت نامې، ډیپلوم، ترانسکریپت، لیسنس، جالی ویزا، نکاحت او د دولتي او خصوصي مختلفو ادارو تاپی او شاپولې او هوادوالو ته په جال او تزویر د اسناد جوړول.
خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند واکتا د دوی لرسیدو او یا هم تیر یو میاشت کې په دې تور د نیول شوی او کسانو د کره ارقامو د شریکولو په برخه کې لجمونو سره سره ازادي رادیو سره همکاري ونه کړه. خو هغه کوم لاملونه دي چې خلک په دولتي ادارو کې د خپل کار تلټون پر ځای جال او تزویر کول او تاړ کړی دي؟ د چارو شانون کې خالد سادات.
د طالبانو اوسنۍ تعامل د حکومت تعامل نه ده. حکومتونه او دولتونه عموما هغه تعاملات چې د ولس سره شریکي او د خلکو سره شریکي او د شفافیت پر اساس ولاړ وسیږي، دغه یو سیستم او میکانیزم طالبان تر اوسه نه لري. تر اوسه طالبان د یوې جنگي ډلې په توګه باندې مخکزي او دغه خپل ټول مسایل فقط او فقط د یوې جنگي کتلې په توګه باندې مخکې وړي.
بشیر صافی چې د امریکا په سپین پوهنتون کې د کورنۍ امنیت او تروریزم برخه کې لوړې زده کړې کړې وای، طالبان د حکومتولۍ لپاره یو منظمه بیوروکراسي نه لري او دا د دې لامل شوی چې خلک جال او تزویر ته مخه کړي. هغه څه چې د ده په خبره د افغانستان او نورو هیوادونو عامه او ملي امنیت ته ګواښ پیښولی شي.
د دې موقع څخه په استفادې تروریستي شبکې یا د اقتصادي جرمونو شبکې کولی شي د سفر اسناد خپلو خلکو ته واخلي او د دې لارې نه په داخل د افغانستان کې یا په نورو مملکتونو کې قاچاق، عامه امنیت او ملي امنیت ګواښونه رامنځته کړي.
طالبان که څه هم د دې ادعاو په غبرګون کې څه نه وایي، خو وړاندې ویلي حکومتي چارې په عادي ډول روانې دي. د جمهوری نظام پورسیو کې د مخکینی حکومت لوی حادثه و چې هر سجر ټولې دولتي چارې برېښنایي کړي او دا پړاو یې د جمهوری ریاست او د چارو له ادارې پیل کړی و. د دې کار موخه په بیړه د خلکو د کارونو د بشپړېدو، د شفافیت زیاتېدل او تر خواهی د فساد جال او تزویر مخنیوی بلل شوی و.
تاندې څانګې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه هر اونۍ د دوشنبه او شنبه په ورځو د مازیګر له 4 بجو او 15 دقیقو تر 15 بجو پورې اوریدلای شي.
اوس په هم واوري چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
د ښځو د جبري او رسمي حجاب په تړاو د طالبانو په وروستي فرمان باندې یو شمېر لویدیځو مطبوعاتو مقالې لیکلي. طالبانو د شنبه په ورځ په یو رسمي فرمان کې چې د دوی د مشر لخوا تایید شوی، د ښځو لپاره حجاب کول د شرعي او رسمي امر په توګه اعلان کړ. ګارډین ورځپاڼې لیکلي د طالبانو دغه اقدام د بشري حقونو د فعالانو تر ټولو ناوړه ویره تایید کړه او احتمال لري له طالبانو سره چې نړیواله ټولنه وارده مخه پرې بې باوره ده، تعامل نور هم پیچلی کړي. ګارډین د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د سرپرست وزیر خالد حنفی په حواله لیکلي چې موږ غواړو خویندې مو په عزت او حیا کې اوسي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د حجاب د عملي کېدو طرحه کې راغلي که چیرته یوه ښځه حجاب نه مراعتوي، کور یې باید په نښه او مشر ته یې توصیه وشي. خو د حجاب د نه رعایت په دوام په دویم ځل د کور مشر احضار، په دریم ځل بیا د درې ورځو لپاره بندي او په څلورم وار محکمې ته وپېژندل شي، څو رسمان سزا ورکړل شي. ګارډین لیکلي طالبانو د 1996 او 2001 کلونو ترمنځ هم په ښځو باندې ورته سخت بندیزونه لګولي وو. ورځپاڼې له شپږم ټولګي پرته د نجونو د ښوونځیو نه پرانیستل هم د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو د محدودولو یوه بله لویه بېلګه یاده کړه. واشنگتن پوسټ هم په افغانستان کې د ښځو په جبري حجاب مقاله لیکلې. د مقالې په یو برخه کې راغلي چې د جبري حجاب او د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستلو په څیر اقدامات د دې لامل وګرځېدل چې طالبان په رسمیت ونه پیژندل شي او په داسې حال کې له مرستو محرومه شي چې هیواد په یو تر ټولو سخته بشري ناورین کې ایسار دی. په مقاله کې دې ټکي ته هم اشاره شوې چې خلک له دې مسلې ډیر ځورېږي چې د طالبانو د مشرانو لوڼې په پاکستان او نورو ځایونو کې ښوونځیو او پوهنتونو ته ځي، خو دوی به په افغانستان کې ورځ تر بلې نجونې او ښځې محدودوي. ډیلی میل ورځپاڼې لیکلي طالبانو بیرته برقیا چادري راوړله. په مقاله کې راغلي طالبانو افغان میرمنو ته امر کړی چې سر تر پښو پټی شي او حجاب رعایت کړي. ورځپاڼې لیکلي د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده دا فرمان د 10 میلیونو ښځو له ډلې د ګڼو هغو لپاره یو کلک ګزار دی چې تیرو کلونو کې د امریکا له ملاتړ برخمن دولت تر سیوري لاندې آزاد او برابر ژوند کړی. د ډیلی میل په مقاله کې راغلي سره له دې چې طالبانو د اساسي ازادیو د رعایت ژمنه کړې وه، خو قرار قرار د ښځو په برخه کې خپلو پخوانیو عادتونو ته ورګرځېدلي. په مقاله کې د طالبانو د تیرې دورې کړنو ته اشاره شوې چې په خبرې ښځې ډاکترانو ته له ورتګ، زده کړو، کار او ګڼو نورو ازادیو بې برخې وي او ځینې وخت په دې برخه کې د یو لړ اصولو د نه رعایت په صورت کې سختې مجازات کېدلې.
ستاسي پیغام ستاسي غږ.
ایره مله دغه حکومت سره دا غځا چې مقصد تاسو د خپل نظام کې د کوم ظلم سره روان دي، مقصد تیر سره ټول سره یا کوم معلمینو سره یا کوم مطالبینو سره ده او ماشینو سره ده، باید دا ظلم مخه ونیول شي.
احمد اکبر د غزنی ولایت مې اړیکه نیولې ده. په غزنی ولایت کې په ځوري شپخانه کې ودانه کانټینر په دواخانه ده، د جاهد ده تغیر قانوني کې ده، هیڅ قانوني کار نه کیږي. دلته نه والد دا چې ورته وایي نه دا رئیس دا چې ورته وایي تاسو دا غیر قانوني دواخانه چې شته یې بلې نمبر دو ټیپوس ته هغه قانوني دا دغه مخه نیولې ده. د دې غیر قانوني دواخانه کنټینر کې ښې ده دغه مخه څوک نشي نیولای. السلام.
هلمند ولایت څخه وروره خبره کوم، عبدالوارث څخه ګرمسیر ولسوالۍ څخه. وروره دغه د شوز مکتبونه باید چې لاسې د ازمان نظر دی. د شوز مکتبو ته ډیر ضرورت دی، موږ په هر دغه کې شوز ته ضرورت لرو، نارینه ته ضرورت لرو، خصوصا په تعلیمي بخش کې موږ ډیر ضرورت لرو. د معرب بخش موږ ډیر کمزوری دی، او خصوصا چې د طالبانو حکومت راغلی دی د کم وخت څخه، د معرب په بخش کې کم خدمت نه دی سوی، کم ړنګتیاوي چې راغلي دي یا خرابې پېښ شوي دي، بالکل اباتی خو په دې بخش کې مطلق نه دي سوی، مطلق یې هیڅ کار نه دی ورته کړی. اول خو باید د دغه شوز دپاره باید مکتبونه ایلاسي او ژر تر ژره ایلاسي، ځکه چې موږ ډېر ډېر سخت ضرورت لرو. کملای یا هر څونی ډاکټر دغه کشملا یا هر څونی شالیم یا غول د شوز ډاکټر پښتنه کینو، دا شوز ډاکټر د کمی خاص خو دغه مکتب وایي کشملا بلارسي بازار ته، کشه طالب بلارسي، کشه مجاهد بلارسي، دی اول په بازار کې د شوز ډاکټر پښتنه کوي، هغه د شوز ډاکټر نو دا ملا صاحب ته زوایم شته شه ډاکټر د کمی خاصه ده کته د مکتب باندې کې ده نه لکه.
وسمو ربولم د دې سات لاندو خبرونه ته